په پېښور کې د مسپخین یو بجې شوردونکو د مشال رډیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرټکی په کوټه کې یو 14 لکتر لګ درې تنه وجري دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. آرمینیا او اذربایجان د امریکا په ملاتړ د شوي اوربند په خلاف ورزی یو بل تورن کړي. په کوټه کې یو 14 لکتر لګ درې تنه وجري دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اظهر اکرم ویلي چې دا 14 پرون ناوخته په موټرسایکل کې د ایښودل شوو بارودي موادو په وسیله شوې. د 14 دوه تنه نور ټپیان کړي او یو شمېر موټرو ته یې زیان اړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو، خو 14 د جلسې له ځایه 100 کیلومتره لرې د سبزی په داسې مارکیټ کې شوې ده چې پرون زیاتره وخت تړلی و. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپل وینا کې تور پورې کړ چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه ودرولی، بلکې د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. ده وویل چې اوس د چین په څېر تر ټولو نږدې ملګري هم له پاکستانه خفه او لدې شوي دي. مولانا فضل الرحمان وویل موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ دا حق لرو ګیلا او احتجاج وکړو. د وویل له لومړۍ ورځې د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او نه اوس مني. د مولانا فضل الرحمان ترڅنګ نواز شریف، بلاول بټخو زرداری، محمود خان اسکزي، حیدر خان هوتی او د اپوزیشن یو شمېر نورو مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جعلي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د اپوزیشن تر جلسې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر شبلي فراز خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیا پر مخ وړي. د خیبر د باړي اوسیدونکي وایي حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دوی وویل د کورونو پر نړېدو یې 100 کاله تیر شوي، خو حکومت لا هم دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله نه ده کړې. د افریدي ریلیف کمیټه په نامه جرګې مشر معروف افریدي د اکتوبر پر 15 د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د دوی د بیا بحالۍ عمل سرته ورسوي.
دا پیسې د 2017 قسم کې شته، د 2018 کسان هم کې شته. دوله دا پیسې ولې نه ریلیز کوي؟ یو مو یو چې بس کم یو سړی دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، یاره دا حق ملو شي. کار دې کومه پارٹی وی کا دې، حکومت دې پارٹی سره وی کا دې، اپوزیشن سره وی، یو پښتون دا یو حق یې دا کور چې غلا ملو شي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دې سیمې استازي محمد شفیق اپریدی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې ټولې ستونزې د وزیر اعلی محمود خان په وړاندې ایښي دي او هیله لري چې ټولې به هوارې شي. د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړی په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاحکار موید یوسف سره لیده کاته کړي. افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په اړه د پاکستان رول و. ټاکل شوی چې عمر داوودزی له نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره هم وویني او هم د نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پیلېدونکي دورځنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. وروستۍ خبر دا چې آرمینیا او اذربایجان یو بل د هغه اوربند نه په سرغړونو تورن کړي چې به بشري بنیادونه شوي او سرزنه به عملي کېدو. د دې اوربند موخه د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ په سر روانه جګړه ودرول وو. د آرمینیا د دفاع وزارت وایي چې د اذربایجان پوځ 2 په ګولهبارۍ سره د دې اوربند خلاف ورزي کړې. د یاد وزارت د مطبوعاتو سیکرتر شوشان ستیپنیان په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې نن د اکتوبر په 6 سهار تقریبا 10 منټه د پاسه 9 بجې لومبۍ خلاف ورزي دي شوی چې پکې د آذربایجان لخوا د ارمینیا په جنوب مشرقي برخو کې اهداف په نښه شول. او بل خلاف فرضي د سهار په کم 9 بجې وشوه چې پکې د ارتسخ سیمې په شمال مشرقي برخو کې جنگي مورچې په نښه شوې. او د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې ځواکونو یې د اوربند احترام کړی، مګر ارمینیایي ځواکونه یې تورن کړل چې د اوربند یې سخت خلاف فرضي کړی. دا تورونه پس له هغې مخې ته راغلي چې د اکتوبر په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دواړو هیوادونو لخوا په ګډه اعلامیه کې په دې اوربند رضا شوي ول. د مشال د خبرونو پای.
د مجید بابر نامه خبرونه اوریدل اوس راځو رپورټونو ته. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم پرون په کوټه کې خپل درنه جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې تحریک مشرانو وویل دوی به د سند او بلوچستان پر جزیرو د وفاق د واک مخالفت او د 13 آئینی ترمیمی بل لاندې صوبو قانون ته د ورکړل شوو حقونو د دفاع چارې جاري وساتي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د پوځ نه بلکې د ځینو هغو پوځي افسرانو خلاف دي چې په سیاست کې د خپل مداخلت په ترڅ کې دا اداره بدناموي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې رهبر میاں نواز شریف له لندن په خپل وینا کې وویل چې دوی د فوج خلاف نه دي بلکې د ده په وینا چې ځینې داسې خلک دي چې هغه د فوج د بدنامۍ سبب ګرځي.
چند لوگ اپنے کڑاونے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں.
میاں نواز شریف وایي چې دوی ځکه د خلکو نمونه اخلي چې ځینو کسانو له کبله د ټول فوج بدنامي ونه سي. دا کسانو د خپلو ګټو لپاره قانون او د عین څخه سرغړونه کوي، ملک او قوم ته نقصان رسوي، لیکن د ځان د خوندي ساتلو لپاره د فوج نوم کاروي. خو په حقیقت کې د فوج سره د دوی هیڅ تړاو او تعلق نشته. نواز شریف پر فوج او پولیس راغ وکړي چې د خپلو سوګندونو له مخې دي د ملک او عین احترام وکړي. نوموړي یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې باید د ولس د رایې او ووټ احترام وسي. نواز شریف د کوټې و جلسې ته په خپل وینا کې دا هم وویل چې زموږ مقابله د عمران خان سره نه بلکې د هغه خلکو سره ده چا چې عمران خان راوستی دی. غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو هم د ویډیو لینک د لارې وینا وکړه او د عمران خان پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې دا د بلوچستان په قسمت کې نه دي لیکل شوي چې پر پراخو قدرتي وسایلو لرور برسېره به د بلوچستان ولس په غربت کې ژوند کوي. نن هم ځینې قوتونه دا خوب ویني چې څه ډول به پی ڈی ایم ماسي، خو موږ دوه قدمه نور پر مخ تللی سو لیکن و شاته نسو پاتې کېدلی. زیاته کړه چې اوسنی حکومت د بلوچستان و خلکو ته هیڅ نه دی ورکړی او تر اوسه په دغه صوبه کې یوه هم پروژه نه ده پیل کړې. البته د دې په مقابل کې د بلوچستان د سمندر پر ټاپوګانو د قبضې کول پلان ترتیب کړی دی. وایي جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څنګزي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې هر چا چې په دې ملک کې د خپل حق او جمهوریت خبره کړې ده هغه ځورول شوی دی. ده وویل چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې په ملک کې له انتخاباتو انکار وکړو. موږ پاکستان یو داسې فیډریشن جوړول غواړو چې د طاقت سرچشمه په دې کې د ولس په ووټ ټاکل شوی پارلمان وي. له افغانستان سره پر پوله لګول شوي ازغن تار د ولس د ژوند او اقتصاد په ټپه درولی دی او ویول شاوخوا 80,000 کسان به له چمن او بولدک ته به د کار لپاره تلل او راتلل، بل خو اوس دوی تار ورته لګولی دی. هغه زیاته کړه چې موږ پر دې مه مجبوره کوئ چې د دواړو غاړو پښتنو ته ووایو چې دا تار له بېخ وباسي او چې چیرې یې غورځوي هلته یې وغورځوي. پر دې مهال د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز جلسې ته په وینا کې د نورو تر څنګ په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ماته معلومه ده چې دلته هر وخت خلک پورته کیږي او بیا خراب مړي مندل کیږي یا هم د همیشه لپاره ورکیږي.
خدا کا خوف کرو، تمہاری بھی بچی ہے.
څل خدای وېره وکړي ځکه چې ستاسو به هم شای بچي وي. له خپلو خلکو سره داسې چلند مه کوئ. په ریاست کې د پاسه ریاست مه جوړوئ، جلي حکومتونه مه جوړوئ او د خلکو ووټونه مه غلا کوئ. جلسې ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کې وویل چې اوسنی حکومت د غلطې تګلارې له امله اوس د چین په څیر د ټولو نږدې ملګرو هیوادو سره هم د پاکستان اړیکې شلېدلې دي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو که ادارې د جلي حکومتو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ د حق لرو چې ګیله او احتجاج وکړو. هغه ول چې ما د اول ورځ څخه د عمران خان په مشرۍ کې حکومت نه دی تسلیم کړی او نه اوس هم منم.
آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان
پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پخپل وینا کی تور پور کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې دی بلکې د ملک بارنی تګلارې هم د ناکامۍ سره مخ کړې ده. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر امیر حیدر اوتی، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان مینګل، د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم ویناوې وکړې.
لبترین رپورٹ په همدې موضوع کې په پاتې شو. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي وزیر اعظم عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولې بلکې بهرنۍ تګلارې هم ناکامه ده. نوموړي دا څرګندونې پرون د اکتوبر پر 15مه په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې کړې دي. د اپوزیشن تر جلسې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز هم پرون ماخام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستي وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو. هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه.
اویس نورانی اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں.
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده. دا خو زمونږ دښمنان دا خبره کوي. څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي. په یو غنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي. هغلته یولس دولس ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړې، نو ظاهر ده ټول پکی شریک شو.
11 12 پارٹیز تھی، کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے.
13 ورځ د لندن نه د کوټي جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکی وکړې او هغه د ځینی پوزي مشرانو د نمونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینی سیرو د غیر عیني کړنو په اړه نیوکی کوي. خود اطلاعات و وفاقی وزیر شبلی فراز په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترګری ضد جنگ کې ډیری قربانی ورکړی دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بے ځایه ده.
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی، نن هغه د پردی خاورې نه په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړی ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. د دوی اصل ایجنډا هم دا یو ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي، خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نورې هم مضبوطوو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو.
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے، مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
د کوټي جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوه باندې نیوکې وکړې چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی ځواب ورکړي. خو د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی فراز په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں، آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دوو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې په کومه لارا لیکدولې دی.
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف ګوندونه د حکومت دا دریز ردوي او د کوټه په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکې کړې دي او مخالف سیاسي ګوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی د مهال د اسلام آباد په سفر دی. ولته پرون له پاکستان او چارواکو سره لیدلې دي. ټاکل شوی چې هم نن په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د تجارانو یو غونډه هم وشي. پر دې دواړو موضوعاتو د مشال ریډیو خبریال طاهر خان نن سهار زما همکار بوریوال کاکړ ته دا معلومات ورکړل.
پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی چې اسلام آباد ته په سفر راغلی دی، دلته د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره لیدلی دی او دلته حکومتي او د افغانستان د سفارت سرچینې وایي چې دغه خبرو مهمه موضوع د سولې د پروسې په اړه باندې د پاکستان پر رول خبرې شوې دي او چې کوم مشکلات دي دا وخت په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه باندې هم خبرې شوې دي. وبتاوزه سبو د وړاندې چې کله د مصالحې د افغانستان د شورا مشر ډاکټر عبد الله هغه سره هم راغلو، لیکن اوس چلا راغلی دی او دلته چارواکي وایي چې د مقصد دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه بنیادی موضوع یو خو د سولې پروسه ده او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو دا هم د دې موضوع ده.
طاهر خان صاحب، نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د تجارانو یو دوه ورځنی غونډه هم پیلېږي، که په دې اړه راته وایست.
دې کې د افغانستان د تجارت وزیر نصاب احمد غوریانی چې هغه تیره ورځ د یو پلاوي چې شاوخوا دیرش کسان تاجران دي پکې د افغانستان د هغې په مشرۍ اسلام آباد ته راغلی وو او اسلام آباد ته په سفر باندې د مخکې نه راغلی د افغانستان د ولسي جرګې یا د ملي اسمبلۍ رئیس بشیر رحمان رحماني چې هغه د یو پارلماني هیئت د هغې په مشرۍ په پاکستان کې دی، هغه دې کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دې کانفرنس اولنۍ غونډې ته وینا هم کوي لږه شیبه وروسته او چې کوم پروګرام موږ ترلاسه کړی دی د دوه ورځې کانفرنس په هغې کې بنیادي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې چې کوم مشکلات دي بیا راداري ترانزیت تجارت کې د افغانستان سوداګر اکثر شکایت کوي دغه موضوع باندې به هم بحث کیږي او بیا نور د پاکستان او افغانستان ډیر موضوعات په دې پروګرام کې شامل دي چې سرمایه گذاری دلته په پاکستان کې او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو تاجران چې کوم دي دا غی لخوا نور پکم لکه چې کوم داسې یو موضوع د پروګرام کې چې د پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته او ګاډو ته لکه اجازه پارېدو دغه لپاره یو پالیسی جوړول دا هم په دې کې شته. بیا لکه انفارمیشن ټیکنالوژي دغه خبره شوی چې په دې باندې وباس کیږي بیا سیاحت هغه ته ودا ورکول په دواړو هیوادونو کې دا هم د دې کانفرنس موضوع ده. نو دا کانفرنس د پاکستان د ملي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا دا جوړ شوی دی او دغه پروګرام چې موږ کتلی دی په هغه کې داره چې دا د امریکې چې کوم یو ایس ای اداره ده د هغې په مرسته باندې دا کانفرنس جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر په باړه کې د اپریدی ریلیف کمیټې په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته د بیا رغونې او بیا بحالۍ چارې سرته ورسول شي. دوی وایي د جګړو عملیاتو په وخت کې بنیادي اډانه له منځه تللې او اوس ورستانه شوي کډوال له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. سلګونه کسان د خپلو ویجاړو کورنو له سروې او معاوضو محروم دي او د تعلیم او صحت اسانتیاوې نه لري. د خیبر پختونخوا په اسملا کې د خیبر یو منتخب غړی وای د صوبې اعلی وزیر ته د سیمې ستونزې ورپګوته کړي. اعلی وزیر هلته دورې هم کړي او دا غړی هیله مند چې د سیمې د خلکو مسلې به زر هواری شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د افریدی ریلیف کمیټه په نوم جوړ شوی جرګی غړی وای په باډه کې په 2018 کې بدامنی ختمه شوی او کډوال ورستانه شوی، خو د بیا رغونې او بیا بحالی منصوبې پکې سر ته ندی رسیدلې. دوی وای وسلوالو پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه له منځه تلې. د خلکو کورونه، سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي. افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف افریدی مشال ریډیو ته وایي د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې په ځینې ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داسې کسان هم شته چې سروې نه پس ټوکنې ورکړل شوي خو ماویزو چیکونه یې نه دي راغلي.
کورونه تباہ ایغلا ٹھوکنے میں لوری دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولن ریلیس کی یو مو یو چے بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای ایلا دا حق میں لوشی کا دے کم میں پارٹی وی کا دے حکومت دی پارٹی سر وی کا دے اپوزیشن سر وی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چغلا میں لوش
د باڑے زنی ہا کسان چ کورونه ویجاڑ شوی او تروس اور تا ماویزی ندی می لو دوی وای
سدانور بارکم بارخن ویرون شوای رای تقریبا چب 2016 کم سروے کړی ورو ویرون دای ولا سولا کو نویرا غبر غلا نسخون نو بعد در طلبون حکومت هغه و بس دکی کړی وکړل او بس ویرون سوی بس سروے شوی ورو تغیر کړی دی ټکنه و سروے بلخ کړی ورو نیرو کای ریپی کله چې تاسو ورونه کړه پاته کله چې دوباره تاسو ورونه وکړه خو ملا پیسې نه روکای.
زمادم عبدالجبار دا برکم برخیل سره تعلق لرم کنه د مون کور رانی چې کم دی برکم برخیل کې مشهور کور او کور وران کړه او هغه یې صرف د دوه ولي کړه حالانکه هغه کې کم اس کنګ د مون ترن رامن ترن یاره کړه تقریبا د مونږ مسافرې کړي او بهر ملکونو کې 2-3 کروڑ روپیا په لګولې وي 8 لک روپیا 8 لک روپیا ملاو شي نه نه نشته بیا نه لګي بس ختم شو بس دغه دی چې بس دغه ختم شو کور دی وجره دی نه لګي پکې وجره دی پکې نه لګي جمعه ته پکې نه لګي نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف دی.
یو مدنی فعال عارف اپریدی وای چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاص شوه نو حکومت ویلی وو ټول بنیادی سہولتونه به ورکوي خو په وعدو یې لا عمل نه دی شوی.
غټه غټه وعدې کړې وې چیرې دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وې تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه ګورنر ماډل سکول وو دغه شان د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېر غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وې. دې سره چې کله کوم روډز سکولز وو یا دغه شان د هیلت کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شان کې د انفراسټرکچر دا ټول سیزونه وو خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نخو نه کالج رالو اوران شی بی سکولونه خو چکم دی بدی خو لا تر وسه ډیر کم چکم دی جګه جوړ کله شول نو لګه د حکومت د عوامو سره چکم وعده کړی وی هغه بالکل ندی پورا شوی خلک مایوس شوی دی چونکه اوس خو مرجرم شوای دی عیني حکم داری
بړین د صوبایي سملے غړی او د ځلی پرمختیایي کمیټه مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باړی دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی.
د سروے متعلق او د کم خلک چې آی ڈی پیز واپس تلی دی او داغه کورونا وران دی اغه ډیماند مونږ کړو چې داغه د پاره د روان سخت موسم نه د بچ کې دوه د پاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان هم وکړو نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باړې ته ډیر خاص دورې وکړي پاغی کې د مونږ د علاقې د پاره ډیره سودمن ثابت شوې دي دغه دورې هغه ډیر یو داسې سیستم مو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل په هغې کې کرپشن ډیر زیات وو د احتساب څه تصور نه وو نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو ډیر په فایده کې تمامیږي.
د خیبر د بیا بحالې څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیرا کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوې. شوی او په ټولو کومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوی. یو وران شوی کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یوې اندازې مطابق هلته په دې تیرو 10 کالو کې څه باندې 20,000 پورې کورونه ویجاړ شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان ځینو قبیلو د خپلو غوښتنو په لړ کې تیرې 4 ورځې د بنو امیر امشا سړک تړلی و، چې له وجې پاک افغان تجارت هم اغېزمن شو او عامو خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې وې. خلکو شکایت کوه چې انتظامیه او پولیس د قانون په عملي کولو کې ناکام دي. عمر وزیر چې د مشال لړیو خبریال دی، د شمالي وزیرستان له مرستیال کمشنر شاهد علي خان سره مرکه کړې ده او لاغې پوښتلې چې دوی د خلکو د مسلو د حل لپاره څه کوي.
ڈپٹی کمشنر صاحب کا لومڑے اول دار تو وای چې شمالی وزیرستان کې د 1300 ورځې په میرلی کې مختلفې چې کم قبیله دی هغه د خپل غوښتنو په لړ کې راوتی دي، خو مین شهرای بند کړي دا پاک افغان ترانزیت ریډ چې کم دی هغه بند کړي وو. هغه کې سات کم ځای پورې ورسېده چې هغه نه تجارت هم بند دی، ناروغان هم د ستونزو سره مخ دي، عام عوام هم په مشکلات کې دي.
زندی انتظام یا پولیس په مشترکه کوشتونو سره قبایل دي دا و سره چې دنو په جرګی نه باندې د روډ مونکو نو کو او چې څومره قبایل دي بچا د طرف چې کوم دا روډ بچي هغه ته دا انسټرکشن نو کړی شو چې تاسو څومره مسلې دي دا غیر لپاره زموږ فورم به موجود وي، هغه عدالت ته کاغه پولیس کی رپورٹ کول دي کې انتظامی ته رپورٹ کول دي هغه لار چې دا نه به اختیار کړی شي. او د دې سره سره چې کم کم دي چې چا هم روډ بند کړی دی، چونکی انتظامیا پولیس په دې تیرو 2 ورځو کې په دې نورو معاملو کې انګیج دا کسانو خلاف به موږ باقاعده ایکشن کوو. روډ چې دی نو هغه باقاعده طور پر وخت پلو شوی دی.
مختلفې قبیلې چې راوتې وې سړکونه یې بند وي، نو دا دوی غوښتنې هم دي څنګه چې د ایدک او د مچیخیلو ترمنځ د ځمکې تنازع ده، دغه رنګې د خدي او د مچیخیلو ترمنځ د بجلی ترسیل مسله ده. دغه مسله باندې په وار وار حکومت هم چې کم دی خپلې فیصلې اورولې دي. دلته اوتمانځایو جرګې پې شوې دي، هغوی هم خپلې فیصلې اورولې دي. آیا د دې سم مستقل حل هم راووتو؟
د ایدک او بورخیلو کومه مسله ده په هغه کې مخکې کې دي، نو فیصلې شوې دي. زمونږ چې د جرګې په ځای دي مونږ انګیج کړی دي. نن ما په خپل ماډی په سر چې د ایدک او بورخیلو ټول سره مونږ جرګې کړی، یو دوه درې ورځې کې به دوی سره مونږ مزید سټینګ کوو چې زړې کومې دي فیصلې شوې دي، هغه فیصلې چې دي په هغه باندې ورته عملی شکل کې دغه ورکو چې مستقبل کې دا مسلې چې دي مونږ ته مخکران شي. کوم چې دا مچی خیلو او حدی چې کومه مسله ده په هغه کې دي، د دې کیس چې دغه په عدالت کې چې دی روان دی، تر څو پورې چې دا عدالتي فیصله نه وي راغلي یا دلته په لوکل جرګې په ذریعه باندې دا نه حل شوي، نو د هغه پورې به دې چې کوم هغه سټېټس کو والا پوزیشن دی هغه پوزیشن چې دی نه هغه مونږ انشور کوو مختلفو قبیلو په منځ کې د امن حافظه چې نه برقراره.
شمالی وزیرستان ولس هم دغه ګیله لري چې دلته که پولیسو نظام بحال شوی دی، خو د پولیسو مشر ډی پی او راغلی دی، خو ورسره ټیم چې د سینیئر افسران هغه د بهر نه نشته، هم اکه خصدار او لیویز ولا چې دغه په پولیس کې بدل شوی دی. نو دغه چې کم د پولیسو افسران دی، ایس ایچ او شو، ډی ایس پی شو، آیا ضرورت شته چې د بهر نه راشي او دلته دغه حالات چې کم دی په پوره توګه کنټرول کړل شي؟
قبایلی علاقو انضمام شوی دی، داسې زمونږ نوی او د خاصدار چې دی نه د هغو رینک ټو رینک مرجر شوی دی، د هغو انضمام شوی دی. نو په هغه ټایم دوی سره سا اګریمنټ شو، 27 نکاتی اګریمنټ د دې سره شو په هغه کې چې دی نو بیسیکلی لوکل سیټ اپ دی هغې د پاره ترجیح چې دی نو د هغې اګریمنټ شو. نو د هغې د وجې چې دی نو د بهر نه راتګ چې دی هغه په مختلفو ډسټرکو کې قبایلي زندو کې هغه چې دی نو هغه په هغه ټایم باندې نشتي کوم چې په نورو ځایونو کې چې دی په نورو سیکل ڈسٹرکٹ کی ہائی اتارٹی چینل دا فورم باندې چې په دې باندې کار شي دا شروع دی. کا دلته د دیزی د سٹاف ٹریننګ دی یا دا وو د کیپیسټی بلډینګ ایشو دی یا سلیکټ ډر چې کوم لیګل ټیم دی هغه دلته راوستي دي، په هغه باندې په هایر لیول باندې د دې ایکټیویټیز چې دا هغه شروع دي. امید لرو چې کوم مختلف د دې ٹریننګ پروګرام دی یا مختلف د دې کیپیسټی بلډینګ پروګرام دی هغه سره به سیستم چې دا هغه پاغه
د شمالی وزیرستان له مرستیال کمشنر سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده. اوس اوریدونکو د مشال مرکه درته اورو. د دې نه په خبرونه کې د بلوچستان د ژوب دیو شاعر او لیکوال نسیم مندوخیل د ژوند او هنر په اړه همدغه خبرې اوري. د دیو نه د خبرونه سراج زهیر جوړ کړی ده.
د مشال مرکه
ګرن اوریدونکو زه سراج زهیر یم. د مشال مرکه پروګرام سره د نن مشال مرکه ز د ژوب سره تعلق لرونکي د شاعر لیکوال ادیب نسیم مندوخیل سره کوم. نسیم مندوخیل چې دی هغه په اسلام آباد کې ژوند کوي او دلته کلتوري هلې ځلې هم کوي. دا غنه به د ادب په حواله سره او د کلتوري کم پروګرامونه چې یې پاغه حواله سره به پښتو. نسیم مندوخیل دا راته وایا چې ادب ته په باقاعده توګه د کله نه راغلی شعر لیکل دی کله نه شروع کړی دی؟
ډېره مننه سراج زهیر صاحب. اول د مشال اوریدونکو ته د مشال ټول چې کوم همکاران دي هغوی ته زما له طرف نه سلامونه او مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. زهیر صاحب زه تقریبا په 1990 کې ما زما اول غزل په پلوشه رساله کراچی کې چاپ شوی و چې عبدالپتیر پښتون صاحب چاپ کوله. نو له هغه وخته له ادب سره تړلی یم چې بیا اول شعر و بیا له هغه سره سره نثر و بیا مختلف د پښتو چې کومې مجلې وې د هغوی نمایندګي وه چې د کندهار نه به ښکلا رساله مجله چاپ کېده په 2001 کې. عبدالعاد محمدیار صاحب دوی د بینوا ادبي ټولنې ملګري وو. د هغوی سره د ژوب استازی وم. نو بس مختلف وختونه او له وخت سره سره د دې تر اسلام آباد پورې زموږ هلې ځلې راورسېدې.
دا راته وایي چې په ادب کې په څه باندې تب آزمایي کوئ؟ مطلب غزل لیکئ، نظم لیکئ، کنه نثر تم توجه ده؟
غزل هم لیکم، نظم هم لیکم، نثر هم لیکم، درې واړه. خو په دې کې غزل خو واقعي چې هغه یو داسې صنف دی چې معنا زمونږ شاعران اکثره وایي دا د پرچون دکان دی چې په دې کې به چینی هم وي، ګوړه به هم وي او چای پاتې به هم وي، بل بل شعرونه به وي. خو نظم چې کوم دی هغه په یوه موضوع باندې لیکل کېږي چې زما ډېر خوښ دی، ځکه چې زموږ په وطن باندې چې کوم د ناورین دی راغلی دی او روان دی کلونه وشو، نو هغه موږ په نظم کې رانغاړلی شو. ځکه چې غزل خو یو شعر به راشي د وطن په حواله باندې چې مخصوص یې کې هغه نظم ته شي. نو غزل لیکم خو نظم یې ډېر خوښ دی.
دا راته وایي چې په دې دور کې د پښتو وجود چې کم دی، ځینې شاعران بیا وایي چې د پښتو کم وجود چې دی هغه په ختمېدو دی، ځکه چې د پښتو دغه لوستونکي نشته. په دې حواله سره تاسو وایي؟
زه دا وایم چې زما خپل فکر دی، اوس ډېر پوهان خلک به دا وایي به خپلې تجزیې وي، خو زه دا وایم چې د پښتو وجود نشي ختمېدی، ځکه چې که وګورو زموږ په پښتنو کې بې انتیا ډېر چې ګورې زموږ هره زنانه شاعره ده هغه د ټپه وایي. زموږ په جنوبي پښتونخوا کې کاکړۍ وایي چې زموږ فوکلور ادب دی. د دې سره سره که تاسو کتلي وي چې په دې نیټ باندې وګورئ څومره زلمي دي، څومره ځوانان دي چې دوی شاعري کوي، چې وګورئ یو شاعر به خامخا وي. نو معنا دا چې اوس څوک شاعري کوي نو هغه پښتو لولي هم، لیکي هم. له دې سره سره زموږ په دې نوي کول کې چې کوم دی د پښتو مینه زما په خیال ډېره ده، کمه نه ده، نه ختمېدی شي.
نو د پښتو لوستونکي کم دی؟ یو مطلب زمونږ کو ګورو د پښتو اخبارونه نشته، یو دانه نیمه کوي هغه وی، خو زیاتره د پښتو کتاب څوک نه لولي. صرف یو شاعر چې دی هغه خپل کتاب چاپ کینو، هغه خپل شاعرانو ته چې دی نو هغه په تحفه کې ورکوي، ډالۍ کوي ورته، خو اغستونکي نشته. آیا دا ستاسو د شاعرانو کمزوري ده چې اوس پر خپل لوستونکي پیدا نه کړل، کنه بل څه وجه ده؟
نه، هغه کې یو خبره دام ده چې کله چې هم ژبه د ریاست تر دغه لاندې وي، ریاست و هغه ته د سکول ژبه کې د تعلیم ژبه کې، نو هغه بیا لوستونکي زیات شي. لکه اوس د اوس هم چې څه هم خلک د لوست کوي هغه د خپلې د پښتو مینې او د شوق په ثواب باندې کوي، کنه د ریاست له طرفه خو داسې دغه نسته. لکه په 2012 کال کې چې کوم د خیبر پښتونخوا تیر حکومت او د عوامي نېشنل پارټي حکومت چې هغه تر دولسم پورې پښتو لازمي او ګرځوله. یا زموږ په جنوبي پښتونخوا کې کلو نه وړاندې د اکبر بوکټي چې کوم هغه وخت کې وزیر اعلی و هغه د مورنۍ ژبه تر پنځم پورې لازمي دغه کړی وي چې تر پنځم پورې به لازمي وي په سکولونو کې، که بیا بلوسي وه که برایي وه که پښتو وه. خیبر پښتونخوا کې بیا پښتو او سرایکی او د هندکو ژبه، نو هغه د سرکار دغه سرکار د هغوی پالنه کوله او په سکولونو کې لازمي کړی وه. نو چې هغه کوم هلکانو ویلي دي هغه خو صحیح درلوست کولی شي. چې بیا رالو په منځ کې د نوي حکومت چې کوم دی د پی ټی آی حکومت دی هغه ختم کړه، نو ښکاره خبره ده چې څوک پښتو ویلی نسي لیکلی نسي نو هغه به څنګه وایي. دا هم د کم خلک چې اخلي کې کتابونه یا موږ ورته ډالۍ کوو هغه خلکو ته ورکو چې څوک د پښتو مینهوال وي. ضروري نه ده چې دی شاعر وي، داسې کسان شته چې هغه د پښتو سره مینه لري، هغه په خپله مینه باندې اخلي خو تعداد یې کم دی.
نو دا چې تعداد یې کم دی نو دا تعداد به څنګه سیوا کیږي او پښتو ته به څنګه وده ورکوي تاسو؟
تعداد خو ما ولم خبر وکړه چې د سرکار چې کله سرپرستی نه وي د حکومت نه وي نو هغه ګران زده کوي چې نوې کل چې کم دی هغه د پښتو سره ګوره. زیر صاحب ما داسې خلک لیدلی دي چې هغه ادیبان لیکوالان هم ما لیدلی دي چې دوی په ادب په میدان کې دوی په پښتو خبرې کوي. ما ته ستمخ کې هم یو خبره کړې وه یو لیکوال چې هغه له خپلو بچو سره په اردو خبره کوله. نو اوس معنا دا چې یو خو زموږ د خپل فرض دی چې موږ خپلو بچو ته پښتو وښایو. زما چې کوم په کور کې زموږ ماشومان دي زما کشران رونه دي هغوی ته ما دا په کور کې خپله زما د کتابونو لایبرري ده هغه پښتو به مې زده کړه ورکوله تر خپله وسه پورې چې زما ورونه یې ووایي. اوس ما د کور تقریبا هر ماشوم پښتو ویلی سي. یو زموږ دا دغه ده چې موږ باید خپل په چاپیرچل کې پښتو خوره کړو او خلکو ته ورسو. لکه په نوخار کې امیر ګمریانی صاحب شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی. هغه زما په خیال د سباون په نوم باندې سکول پرانیستی دی چې په هغه کې پښتو مضمون لازمي دی. نو اوس داسې هم کولای سو موږ شاعران چې موږ په سکولونو کې له پرایویټ سکولونو سره خبره وکړو او د هغو د استادانو سره او دا ورته ووایو چې ستا په سکول کې موږ په فری کې په معنا هیڅ پیسې نه اخلو یو مضمون چې کوم دی موږ ورته وایو. لکه زما یاد دی په 2003 کال کې زه په ژوب کې په یو انګلیسي اکیډمي کې زه شاګرد وم. ما زده کړې کولې نو د هغه چې کوم استاد و هغه سره ما دا وینا کړې وه چې زه به ستا د اکیډمي هلکانو ته پښتو شایم، تاسو ما ته انګریزي زده کوئ. نو هغه په دې خاطر باندې زما فیس نه اخیستی، ما به دوی ته په سر هغه استاد ته ما پښتو ورښووله چې زه به هغه د پښتو الفبا او زموږ چې کوم د پښتو زده کړه وه نو موږ کوشش کولی چې خورا یې کړو. همداسې اوس هم په ژوب کې ستا چې باچاجي دی خپل اکیډمي لري هغه اوس هم په خپل اکیډمي کې پښتو ارکانو ته زده کوي. نو معنا د حکومت سره سره زموږ هم دا ذمواري جوړیږي چې موږ په مختلفو ځایونو باندې د پښتو لپاره موږ خپلې هڅې وکړو او نورو ته ورسو.
ښه، نسیم مندوخیل دارت وایي چې دلته تاریخ خپل وطن خبره وکړله، د ژوب خبره دې وکړه، چې هلته به تاسو ادبي هلې ځلې کولې، هلته تنظیمونه را جوړ کړي وو. دلته په اسلام آباد کې ستاسو ادبي هلې ځلې یا کوم داسې تنظیم هغې سره تړون لري؟
او بالکل سره زیر صاحب، په ژوب کې هم د خدای فضل سره زموږ تنظیم او خراسان ادبي کاروان ژوب چې د جنوبي پښتونخوا په هغه وخت کې دویم لوی تنظیم و، دا غم په خپل وخت کې په 2015 کال کې زه مشر یا صدر ټاکل شوی وم چې موږ مختلف سیمینارونه او غونډې او مشاعرې کړې. بیا تر اسلام آباد راتلو وړاندې ما په نوخار کې وم، زه چې هلته ما د پېښور ریډیو سره زه همکار وم له اف ام سره. بیا موږ دا دغه وکړه چې موږ یو داسې تنظیم را جوړ کړو چې هغه ادبي هم وي، کلتوري هم وي، او ورسره د زموږ د فلاح کار هم موږ کوو. ولې چې شاعر او لیکوال ضروري خبره ده چې هغه به له دې سیزنو سره تړلی وي، د یو چا په کار به ورځي، د چا به یو مرسته کوي، تر خپله وسه بدني نور خو مالي تور کمزوري تاسو ټولو ته معلومه ده. موږ نو اول مو ژوند فاونډیشن په نوم باندې په 2014 کال کې تنظیم جوړ کړ. موږ ټولنه مو جوړ کړه چې موږ د ستر خوشحال بابا 325 تلین ول منزله د خوشحال بابا په مزار باندې التمو برسی ول منزله بیا رالو په نوخار کې مشاعره وکړه. سیمینار مو په خوشحال بابا باندې په هغه کې ډیر صدارت د عباسین یوسفزی صاحب خو هغه بدقسمتی څخه رانغې نو ارواشاد پروفیسر امین همدرد صاحب صدارت وکړو. د بچا خان مرکز چې کوم پروفیسر خادم حسین صاحب دی هغه راغلی د پېښور څخه، همداسې میاں لطیف شاه شاهد صاحب، ایاز مندوخیل صاحب د پښتو ګواډیر، د امیر قمریانی صاحب او نور ګوارنامتو لیکوالان راغلي چې موږ د اوله غونډه وکړه. بیا مو دویم په 2015 کال کې بیا د خوشحال بابا تلین ول منزلو چې د هغه صدارت پروفیسر یار محمد مغموم صاحب کولو، سرلا جان برق صاحب مشر میلمه وو، له مردان څخه سلیمان کامل صاحب راغلی وو، همداسې نور شاعران لیکوالان چې په دې کې چې کوم پرایویټ ټي وي چینل دی هغوی ښه کوریج هم ورکړو. بیا په هغه وخت کې رجسټریشن نه وسو لسمه سلو له وجې، نو دلته موږ چې اسلام آباد ته راغلو نو هغه د تنظیم د ټولنې نوم چې موږ دلته رجسټریشن کولو، موږ ویلو چې باقاعده تنظیم سازی وشي، هغه بل چا په دې نوم باندې جوړ کړی. نو د ملګرو په مرسته باندې په مشوره باندې بیا موږ د خپلې ټولنې ته نوم ورکو نوی ژوند. نوی ژوند ادبي کلتوري فلاحي ټولنه چې موږ په دې کې په د اسلام آباد په نیشنل پریس کلب کې د دواړو په شریکه باندې نوی ژوند 2019
د نوی ژوند په حواله سره به تاسو نه پوښتنه کوم چې دا تاسو یو کلتوري او یو دغه تنظیم هم دی، خو ما تاسو نه د ادبي کم یو دغه دلته یعنی څنګه چې په مختلفو په مردان کې په ژوب کې په کوټه کې مختلف ادبي تنظیمونه داغه افتوار چې دا په یو غونډه کې داغه اکثر یا په میاش کې داغه یو غونډه کېږي، تنقیدی غونډه کېږي، په هغه باندې بیا تا په بحث کېږي. داسې کوم تنظیم سره تاسو تړون لري؟
او همدا نوې ژوند زموږ دا دی چې موږ په دې کې معنا پوره موږ کابینه لرو، موږ ملګری لرو، موږ غړي لرو چې هغه بنیاد شودونکو زایم. نو په دې خاطر باندې د ملګرو دا صلاح ده چې مشر بیته کم چې چیرمین ورته وایي له موږ سره په هغه کې په نوي ژوند کې زنانه هم ګډون لري، نارینه هم شته او سندرغاړي هم شته، موسیقاران هم شته، ځکه چې موږ ادب هم ورکړی دی او سره د کلتور برخه هم لري. نو د کلتور په برخه کې موږ سره سندرغاړي دي یا موسیقاران ملګري دي او په ادب کې کوم دي، بیا موږ شاعران را سره دي، لکه اوس له موږ سره موږ د ادب په حواله باندې د کلتور په حواله او د فلا په حواله کار کوو. نو دا کو چیر پرسن چې کومه ده تانیه تاجک ته چې هغه د فلا کارونه ټول هغه کې د پېښور څخه، بیا چې کومه وایس چیر پرسن ده هغه بیا نازیه دورانی ده چې څلور کتابونه چاپ دي او د اخرنۍ کتاب چې کوم دی هغه د نوي ژوند له طرفه چاپ شوی دی. همداسې بیا نجیب خټک صاحب جنرال سیکرټری دی. داسې ملګري معنی موږ د هفتې موږ 15 ورځنۍ غونډه کوو، د هفتې نه کوو. بیا دا د کرونا چې کومې مسلې راغلې بیا دا په دې کې زموږ هغه باقاعده غونډې لږ سره ختم شوې، بیا موږ آنلاین غونډې کولې. آنلاین به بیا ملګرو په دې باندې یو دغه کولو چې تنقید دپاره غزل به یا به هسې موږ آنلاین مشاعره پکې وکړه چې هغه زموږ هغه هلې ځلې سره خیزي نه.
تاسو چې یو بل ته شعر واوروئ نو دا شعر خو ولسی نه شو، یو شاعر بل شاعر ته واوري نو د دې د پښتو ادب ته څه ګټه ده؟
ګور دا سیده په دا موږ د کرونا په وخت کې موږ دا سې کړیو، یعنی عام طور خو موږ کوشش دا وی چې اول کتاب چاپ کړو، کبه یو شاعر د کتاب وس نه لري موږ مشاعره وکړو، یو سیمینار وکړو. لکه موږ په دا پریس کلب کې موږ د 15 اکتوبر 2019 باندې یو ډیر پرتمینه مشاعره کړو چې ساسو د مشال رادیو راغلی او هغه رپورټ جوړ کړو. بیا مو بل د کتاب مخکتنه وکړه، په هغه کې بیا مختلف عباسین صاحب صدارت کولو او حضرت علي وتک صاحب مشر میلمه او پر اول پنډي آرټس کونسل کې په هغه کې بیا مشاعره او کتابونه او د پښتو په حواله خبرې وي چې د سوات د جانزیب کالج د پښتو څانګې چیرمین عطا رحمان عطا صاحب راغلی و، د مردان، د پېښور، د کوهاټ، مانا د دې ټولو سیمو څخه لیکوالان راغلي او زموږ مېلمانو هم هغه رپورټ بیا مشال هم جوړ کړی دی، هغه هم چلېدلی دی چې کم از کم تر لکو کسانو زیاته کتلی دی، هغه په انګریزي کې چې ویورز ورته وایي که نه. نو اوس هم زموږ دا پروګرام دی چې په بیا یو پرتمینه مشاعره کوو، نو موږ کوشش دادی چې په هغه کې خلک راشي کینی
او ټیک ده. خو تاسو نه ما پوښتنه وکړه چې دین پښتو ته وده رسي؟
پښتو ته ولې نه رسي؟ ګوره زهیر صاحب، چې هغه درویش دوراني صاحب سره زر ناستم یو وخت، ما ته وایي نسیمه که په کوټه کې ناستو ډېر کلونه وړاندې، وایي که ته شعر نه لیکې هم په زور کله لیکه چې اوزار تیری وي که نه. نو اوس د دې دغه دا دی چې موږ که یو غونډه کوو نو په هغه کې خو صرف شاعران نه راځي، په هغه کې نور خلک هم راځي، هغه اوري ګوري. نو په هغه کې داسې خلک شته چې هغه کوشش وکړي چې د یو ناوسه شاعر کتاب چاپ کړي، نو چې کتاب چاپ شو هغه ګټه خو پښتو ته ورسېده، نو په هغه کې هغه تعلق جوړ سي او ورسره خلک یې واوري، خواهش پیدا شي چې د پښتو سره مینه پیدا شو، پښتو واوري، نو لازمي خبره ده چې هغه به بل ځای بیا کتاب ګوري، نو هغه ګټه بیا خپلې ژبې ته ورسېده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
دا راته وایي چې تاسو د خبرو وکړه چې په پریس کلب کې پروګرام کړی و، په پینډۍ آرټس کونسل کې پروګرام کړی و، نو هغه ما کتلی و، په هغې کې تاسو چې دی نو د موزیک پروګرام کړی و، سندرغاړي پکې و، خپلې سندرې پکې وړاندې کړلې، یا مطلب اتڼونه پکې وشو. اتڼ خو ټیک شو، زمونږ د کلتور سره سمون خوري، هغه زمونږ د کلتور یوه برخه ده. خو زمونږ که مونږ وګورو نو په پښتو کې خلکو چې دی د پښتو کلتور یوازې د موسیقۍ سره تړلی دی، چې بس موسیقۍ پروګرامونه په اسلام آباد کې مونږ ګورو چې موسیقۍ پروګرامونو کې هغې له کلتوري شو نوم ورکي، کلتوري پروګرام نوم ورکي. نو د پښتو یوازې کلتور موزیک دی که نه نور څه هم دي؟
نه، داسې دی چې موزیک خو موږ په دې خاطر باندې پکې شو چې موږ مشاعره کړې او په هغه کې بیا له یو بل سره څخه مېلمانه راغلي وو، او دا نور خلک چې کوم راغلي وو د هغوی دپاره موږ په دې خاطر باندې چې د سندریز ماښام بکښېږدو، یعنې موږ دا نوي ژوند د پګړۍ په حواله باندې دا یو نوی بنیاد ایښی دی چې په ادبي ټولنو کې به زما په خیال فقط صرف صدر ته به کله نه کله پګړۍ ور وتړله. موږ هغو ټولو لیکوالانو ته پګړۍ ور تړلی دي، که هغه بیا ژرنلستان دي، صحافیان دي، که هغه لیکوالان دي، که نثر لیکي، که شعر لیکي، چا چې خدمت کړی دی. معنا دا چې لونګۍ یا پګړۍ زموږ د کلتور برخه ده چې اوس په ورکېدو روانه ده، نو موږ دا کوشش کړی دی چې موږ دا پګړۍ وتړو. چې خلک یو ویني چې دا پګړۍ خو زموږ د پښتنو کلتور دی. لکه اوس په اسلام آباد کې پګړۍ بیخي نشته، که زما له ژوب څخه لیا له وزیرستان څخه لیا له کورمې څخه یو مشر راشي هغه تړلې وي خو صحیح ده، که نور نه وي نوره نشته لونګۍ. نو موږ دا د لونګۍ دغه دومره عام کړی چې زموږ یو غونډې ته یو زنانه راغلې وه چې هغه پښتانه نه وه پنجابۍ وه، هغې ما ته وایي چې بچیه داسې کار وکړه دا پګړۍ چې کومې دی دا ډېر یو ښکلی کلتور دی ستاسو، دا په د لوک ورسه کې که چېرته ته په دا پروګرامونو کې تاسو سټال لګوئ نو دا پښتانه چې کوم دي یا نور خلک دي هغه بیا اخلي دا خورشي واپس هغه خلکو ته ورسېږي. لکه اوس چې د کلتور ورځ لمانځل کېږي په 23 سپتمبر باندې، هم په دې خاطر ده چې زموږ لونګۍ زموږ ټوپۍ زموږ سادر دا واپس موږ خپل کو او خلکو ته ښکاره کړو چې زموږ کلتور دا دی. نو موسیقي مو ورسره کړې ده، هغه کې زموږ هغه خپل د پښتو د موسیقۍ مینه سندریز ماښام جوړ کړی دی، خو اصل زموږ هغه ادب او پګړۍ تړل زموږ موخه دا و چې خلکو ته موږ ښکاره کړو.
دا راته وایي چې تاسو په دې تنظیم کې د خیر ښېګړې د فلاح خبره مکړله، نو په دې کې تاسو څه قسم د خیر ښېګړې کوم غریب شاعر ته مالی امداد ورکوئ یا د هغې دپاره بل څه داسې کوم روغ رنځور شي ناروغه شي د هغې علاج کوئ څه کوئ په دې باندې؟
او بالکل زهیر صاحب، موږ په دې کې دا د خیر ښېګړې په اوله باندې خو اول زموږ شاعر لیکوال چې کوم دی دا زموږ دپاره په اول ترجیحاتو کې دی، له هغه پس بیا عام انسان دی عام وګړي دی. لکه زموږ د کرم یو شاعر و لیونی و په دې نیټ باندې ډېر زیاته دغه راغ دوه کتابونه چاپ شوي وو، مانا دا د هغه بچی د هغه کور ډېر خراب شوی و چې ولې چې د کور مشر ذهني طور صحیح نه وي خراب شي نو په ټوله کورنۍ اثر راشي. ما کرمې ته ټلیفون وکړو، همدرد اورکزی یو ډېر ښه شاعر دی، هغه ته مې ټلیفون وکړو. ما ورته وویل مالې چې د دې سړي د ورونو یا د کورنۍ د یو چا نمبر را پیدا کړه چې موږ دلته په اسلام آباد کې روغتون ته راولو او د دې کس علاج وکړو د نوي ژوند په توسط باندې. هغه بیا د هغه قسمت شو بل چې هغه یو پښتون و هغه په خپله غاړه اخیستې وه. نو زموږ کوشش دا دی چې که چېرته یو فنکار یو شاعر دا دوه ولی چې شاعر شعر لیکي او فنکار خلکو ته رسوي دا دواړه زموږ په پښتو ادب باندې ډېر زیات حق لري. نو زموږ اول کوشش دا دی چې موږ فنکارانو شاعرانو د سکول په حواله د هغو د بچو د سکول که چېرته ستونزه وي د تعلیم په حواله هغه موږ منډه وکړو هغه ورته حل کړو، د هغه د کور یو ستونزه وي مالی او یا د هغه د بیمارۍ د روغتون مسله وي هغه وکړو. او بیا د هغه پس لکه اوس په عام ولس کې چې بیا وګوري دا د کرونا په حالاتو کې موږ تنظیم ملګرو په خپل وس باندې پیسې واچولې او سره راغونډې مو کړې، راشن مو راوړو او د خلکو کورونو ته موږ په خپله ورسولو. دا مو یو عکس مو د چانه دی اخیستې، یو نوم مو نه دی لیکلی، صرف دا مو کړي دي چې دومره معلوم کړي دي چې په دې کوڅه کې په دې ځای کې دا کس وس نه لري هغه ته ورسو. بیا خصوصا له عام انسانانو سره سره چې کوم دریم صنف ورته وایي په اردو کې خواجه سرا ورته وایي موږ نرخزی ورته وایي، هغه خلک په ټولنه کې ډېر زیاته لویدلي خلک په ټیټ نظر ورته ګوري. په دارالپنډۍ کې د هغوی یو علاقه ده، هلته موږ په هغه کورونه وګرځو د دروازې مور وټکولې هغو ته مور ورسول. هغوی وایي موږ خو شناختي کارډ نه لرو، نه په د سرکار د طرفه موږ ته مرسته راکول کېږي نه د عام ولس له طرفه. نو معنا دا اولنۍ تاسو یې چې راغی زموږ دروازه مو را وټکوله موږ ته مو دا مرسته ورسوله. د هغه سره سره په دا قربانۍ کې یا په د نورو پروژه کې وي د اختر په ورځو کې هم موږ کوشش کوو چې خلکو ته داسې ورسوو چې نوم په کې رانسي او د خلکو مرسته وسي.
نو دا خو تاسو د عام ولس خبره وکړله، نو د کوم شاعر کتاب چاپ کول یا د هغه نور مرسته هغه هم کړې ده؟
کتاب چاپ کول اوس زموږ د نوی ژوند چې کوم دی باقاعده دوه کاله وشو چې موږ دا واپس بیرته مو فعال کړو. کله چې په نوخار کې زوم 2014-15 کې وو بیا په منځ کې درې کاله بیا د ستونزو په وجه باندې تنظیم غیر فعال پاتې شو. اوس په دې دوه کاله کې اوس هم موږ سره د داسې سو شاعرانو مسودې شته چې هغه وس نه لري چې چاپې کړو. زموږ او ستاسو نورو صدقه خونش تز موږ وسته دي چې پښتو ته دا ورکو چې یو کتاب ډالې کو.
نسیم مندوخیل یو جهان مننه د مشال ریډیو سره د خبرو کولو.
ډېر مننه د مشال ریډیو مننه کوم، تاسو مننه کوم، د مشال ریډیو د همکارانو مننه کوم، تل سلامت اوسه او ټولو پښتنو ته صرف دا ویل غواړم چې پښتو بلیکو، پښتو بلولو، پښتو بوایو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسفه ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.